بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعته خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1408 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1440 هجری قمري کال د ربیع الاول له 9 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 6 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په ژمي کې د افغانانو د حالاتو په هکله د ملګرو ملتو د رپورټ په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې تلپاتې وږمې نومې پروګرام اورئ، او بیا هم هنداره لرو چې نن په هنداره پروګرام کې په پاکستان کې د لانګ مارچ او واک ته د عمران خان د ستنېدو د احتمال په هکله بحث لرو. او په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د پاکستان د چارو دوه تکړه کارپوهان، غیور حسین غالب صاحب او ښاغلی نبی حسین صاحب. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم افغانستان او پاکستان، بخښنه غواړم، د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام اورېدلی شئ. هیله ده چې تر پای را سره مل واوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4:00 شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار کړی چې د څو قطبي نړۍ د راڅرګندېدو بهیر نشي ودرېدلی. د ایران خارجه وزارت د اروپایي اتحادیې ځینې شخصیتونه او اورګانونه بایکاټ کړل. په افغانستان کې د ایران د سفارت مرستیال د بلخ له نوي والي سره ملاقات کړی. طالبان وایي فلسطین د اسلامي امت مسله ده. او د شپږو فلسطینیانو له شهادت وروسته په لویدیځه غاړه کې سراسري کاربندیز پیل شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ چې د ګڼ قطبي نړۍ د راڅرګندېدو بهیر د ودرېدو وړ نه دی. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د آسیا او اوقیانوسیې د خبری آژانسونو د سازمان د عمومي ټولنې د 13مې غونډې د ترسره کېدو سره هممهاله سپوتنیک خبری آژانس ته په مرکه کې په نړۍ کې د امریکې مضر رول ته په اشاره سره د ګڼو قطبونو لرونکې نړۍ رامنځته کېدو ته اشاره وکړه. ولسمشر رئیسی په دغې مرکې کې وویل یوازې یو څو لویدیز هیوادونه د څو قطبي نړۍ له جوړېدو سره خپل مخالفت ته دوام ورکوي، که څه هم د دغه بهیر مخه نشي نیولی. د ایران ولسمشر زیاته کړه له لویدیز نړۍ بهر د قدرت ډیر مرکزونه شته دي. دا نړۍ به د شنګهای د ملګرتیا سازمان په شان د سیمه ایزو سازمانونو له لارې بڼه ونیسي. هغه همداشان له روسیې سره د ملګرتیا پیاوړتیا ته په اشاره سره وویل له روسیې سره د اړیکو پراختیا جدي اخلو او ایران به په آزادۍ باندې له پابندو ورسونو څخه ملاتړ جاري وساتي. ولسمشر رئیسی په دوام کې څرګنده کړه پر هیوادونو د بندیزونو د لګولو له لارې د امریکې پلان ماتې خوړلې ده. هم هغه شان چې امریکا اوس پوهه شوې چې بندیزونه نوره ګټه نه لري، نو په دې وجه یې اوس د نورو طریقو کارولو ته مخه کړې ده. هغه وویل اوس اصلي ستونزه سایبري ترهګري ده. ولسمشر رئیسی څرګنده کړه چې امریکې په ایران کې ورسته بلیواوې پلان کړي، خو په دې لړ کې محاسباتي تیروتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپایي اتحادیې کې ځینې ارګانونه او کسان له ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په ملاتړ کې د هغوی د غرضي اقداماتو په وجه بایکاټ کړل. د ایران د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د اړوندو مراجعو د مصوبو لمخې او د بایکاټ د لارو چارو او قواعدو په چوکاټ کې د متقابل عمل په توګه په اروپا کې ځینې ارګانونه او کسان له ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په ملاتړ او ترهګرۍ او تشدد او کرکې خورونې ته د خلکو په راپارولو کې د هغوی د هغو اقداماتو په وجه بایکاټ کړل چې د ایران د ولس خلاف د بلواو تاوتریخوالي ترهګرو اقداماتو او د بشري حقوقو د خلاف ورزي سبب شول. د تش په نامه آزاد ایران دوستان یعنی فرینډز آف فری ایران نومې ډله او د اروپا په پارلمان کې د هغې غړي د عدالت لټونې نړیواله کمیټه او غړي همداشان سټاپ د بمب سازمان د جرمني ډویچه ویلا فارسي چینل د فرانسې آر اف آی فارسي چینل د فرانسې د توکم پالنې ضد او یهود دښمن نړیوال لیگ د صدام رژیم ته د کیمیاوي وسلو ورکوونکو د جرمني کارل کولب شرکت او دغه رژیم ته د کیمیاوي ګیسونو ورکوونکو جرمن شرکت راین بایرن فاهرزګباو هغه ارګانونه دي چې ایران ورباندې بندیزونه لګولې دي. لدینه علاوه د عدالت لټون مې نړیواله کمیټې مشر د اروپا پارلمان کې د تشت نامې ایران دوستان نومې ډلې ګډ مشر او په ځینو نورو اروپایانو باندې هم د ایران لخوا بندیزونه لګول شوې دي. د ایران خارجه وزارت ویلي چې په دغو بندیزونو کې د ویزو ممنوعیت او د ایران اسلامي جمهوریت ته د دغو کسانو پر راتګ باندې بندیز او د ایران تر صلاحیت لاندې قلمرو کې د هغوی د بانکي اموالو او پانګې توقیف شامل دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ټول ارګانونه به د اړوندو مراجعو د مصوباتو له مخې د دغو بندیزونو د اجرا په لړ کې ضروري اقدامات ترسره کړي. د اسلامي ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د روان اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د ایراني ارګانونو او شخصیتونو خلاف د محدودونکو غیر قانوني تابعیو په لګولو کې د اروپایي اتحادیه د شورا اقدام د داسې بې بنیاده تورونو په اساس چې د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو سرګند لاسوهنه ده په کلکه رد کړ او هغه یې وغنده. افغانستان کې د ایران د سفارتخانې مرستیال د بلخ ولایت له نوی والی سره کتلی او د اړیکو د پراختیا په حق لې ورسره سلام مشورې وکړې. کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت معین سید حسن مرتضوی د افغانستان شمال ته د خپل سفر په دوران کې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته لاړ او دغه ولایت لپاره د افغانستان د سرپرست حکومت له نوی والی داوود مزمل سره ملاقات وکړ. د ایران د خبر لمخې مرتضوی په دغه ملاقات کې د بلخ ولایت سوداګریزو اقتصادي علمي او کلتوري وړتیاو ته په اشاره سره وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د وروستیو کلونو او میاشتو په شان په دغه ولایت کې د بیخ بیناو د پراختیا او ملاتړ په لړ کې پانګونې او مرستې ته تیار دی. د ایران د سفارت مرستیال له دې مخکې د بلخ له یو شمېر ځایي چارواکو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې ایران په افغانستان کې د اوسني حکومت له واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او تر خپل وسه ورسره مرسته کوي. خاغلی مرتضوی د بلخ له نوی والی سره لکتنې ورسته په مزار شریف ښار کې په امام علی علیه السلام پورې منتسب مزار ته لاړ او د دغه زیارت لپاره د افغانستان د نوی حکومت لخوا له ټاکل شوو متولیانو سره وکتل. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویاند فلسطین د ټول اسلامي امت مسله وبلله. تسنیم خبری اجانس لیکلی چې د طالبانو د لنډمهاله حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د یو پلاوي په ملتیا په ترکیه کې د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورزنګ حماس د سیاسي دفتر لمشر اسماعیل هنیه سره په ملاقات کې وویل طالبان تل د صهیونیستي رژیم د نیواګرۍ او جنایتونو په وړاندې د فلسطین له ولس حمله تړکوي. دواړو لورو په دغه ملاقات کې همداشان د فلسطین او افغانستان د روانو حالاتو په حق له نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت چارواکو له دې مخکې هم څو ځلې ویلي چې صهیونیستي ضد دریز په ډاګه اعلانوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان خلک د اقتصادي شرایطو په وجه له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو د ژوند حالات د زغملو وړ نه دي. دغه ارګان په یو ټویټ کې لیکلي دي چې له څه باندې 10 میلیون ښځو سره یې د حمایتي پروګرام له لارې مرسته کړې ده. د خوراک نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې هم ویلي و چې له هرو 100 افغانانو څخه 9 تنه پوره خواړه نه لري. ګران اوریدونکو، د طالبانو 400 پولیس فارغ تحصیل شوي دي. په دې هکله له سیمې زموږ خبریال یو رپورټ راکړې، نو راځئ چې وویرو.
ننګرهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر 400 زیات روزل شوی پولیس فارغ شول. چارواکي وایي دا روزل شوی پولیس به پر ننګرهار سربیره په نورو ختیځ ولایتونو کې پر دندو وګمارل شي. د دغو پولیسو د فراغت په مراسمو کې چې د ختیځ زون د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شوی وو، د مرکز مشر قاری رحمت الله نعماني وویل د ختیځ زون د پولیسو د روزنیز مرکز څخه په نهمه دوره کې 446 تنه پولیس له شپږ اونیو مسلکي زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د چوپړ کولو په موخه وړاندې شول. نوموړي وویل چې دغه روزل شوي پولیس به د مشرانو په لارښوونه پر ننګرهار سربیره په نورو ولایتونو کې د ټولنیز نظم او امنیت خوندي کولو په موخه پر دندو وګمارل شي. قاري رحمت الله نعماني وایي وخت د اسلامي امارت له رسېدو تر اوسه د ختیځ زون د پولیسو روزنیز مرکز څخه په نهه دورو کې 1399 تنه پولیس روزل شوي چې 2315 تنه یې په ننګرهار ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي. اخوا د ننګرهار د باختر دولتي اژانس مشر قریشي بدلون چې د ولایتي ادارې په استازولۍ له رسنیو سره خبرې کوي وایي د غرو د شوی پولیسو د هغه څه په اړه ذکر تر لاسه کړی چې ټولنه ورته اړتیا لري.
په ټول اړخونو کې چې ورته ضرورت و روزل شوی دي او دوی ته هغه څه ښودل شوي دي چې هغه په ټولنه کې ورته ضرورت او اړتیا لیدل کېده.
بل پلو د طالبانو د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې د برخې مشر امین الله جان فاتح الله په دې مراسمو کې وویل د ویاړ ځای ده چې اسلامي امارت پر نورو چارو سربیره د پولیسو مسلکي روزنې ته هم پام کوي. د نوموړي پروانا تر اوسه د هیواد په کچه د پولیسو د روزنې په لسو مرکزونو کې له 500 تر 6000 پولیس روزل شوي او پر دندو ګمارل شوي دي. امین الله جان فاتح الله وویل پر کابل سربیره د هیواد ډیری ولایتونو ته د پولیسو لپاره منل شوی پوځي یونیفورم استول شوی چې زر به ټول پولیس پر پوځي یونیفورم مجهز شي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان په پرایویټ پوهنتونونو کې د محصلینو شمیر نیم په نیمه کم شوی دی. د افغانستان خصوصي یا پرایویټ پوهنتونونو ویلي چې د اقتصادي ستونزو په وجه د محصلینو په داخلو کې له کمی سره مخامخ شوي چې له امله یو لړ ستونزې رامنځته شوي دي. په کابل کې یو شمیر خصوصي پوهنتونونو وویل چې د اقتصادي ستونزو په وجه محصلین د پوهنتون د فیس ورکولو توان نه لري. خو د لوړو زده کړو د وزارت ویان خالق داد احمد تقی ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د زده کړې زمینه برابر شوې ده او محصلین په پوره ډاډ سره خپلو زده کړو ته دوام ورکولی شي. د شپږو فلسطینیانو له شهادت وروسته په لویدیځ غاړه کې سراسري کاربندیز پیل شوی دی. د نابلس او ملله میداني پیښې او په نابلس ښار باندې د صهیونیستي پوځیانو په برید کې د شپږو فلسطینیانو شهادت د لویدیځ غاړې د اوسیدونکو د سراسري کاربندیز سبب شو. صهیونیستو پوځیانو پرون سهار د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې په رام الله او نابلس ښار باندې حمله وکړه او شپږ فلسطینیان شهیدان او لږ تر لږه 22 نور یې زخمي کړل. دا القدس العربی د رپورټ لمخې په نابلس او رام الله کې اوسیدونکو فلسطینیانو د فلسطین بولس خلاف د نیواګر رژیم د تازه جنایت او د شپږو فلسطینیانو د شهادت په غندنه کې د لویدیځ غاړې په ټولو سیمو کې کاربندیز پیل کړی دی. د لویدیځ غاړې اوسیدونکو فلسطینیانو د فلسطینی ډلو په بلنه د سیمې د ښارونو، خارګیو او کلو او کیمپونو په سړکونو کې لاریون وکړ او د صهیونستانو دغه جنایت یې وغنده. او د روسیې حکومت د سوریې په خاورې باندې د صهیونیستي رژیم تیریګرو بریدونو ته د ملګرو ملتو په بې پامۍ نیوکه وکړه. ملګرو ملتو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکی د سوریې پر خاورې د صهیونیستي رژیم د تیری پالو بریدونو په غندلو سره وویل چې ماسکو په سوریې باندې د اسرائیلو بریدونو ته د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش غبرګون نه ښودل د منلو وړ چاره نه ګڼي. هغه د امنیت شورا په غونډه کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ د سوریې د ثبات یو خرابونکی عامل د اسرائیلو حملې دي. تل ابیب د سوریې او د گاونډي عرب هیوادونو د هوایی حریم په پلان شوی خلاف ورزي سره پر غیر پوځي اهدافو حمله کوي. د خبرونو پای. دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره په ژمي کې د افغانانو د حالاتو په حق لده، ملګرو ملتو د ریپورت په حق لده. د ملګرو ملتو د انساني چارو غږ ملوونکي دفتر اوچا د ژمي د موسم پر رانږدې کېدو سره د افغانستان د خلکو لپاره د سختو ورځو اټکل کړی. دغه ریپورت له مخې په افغانستان کې 90% کورنۍ په راتلونکي ژمي کې ګرمونکو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دې ټکی ته په اشاره سره چې په افغانستان کې ډېر زر سخت ژمی شروع کېدونکي دی، زیاته کړه چې 90% افغان کورنۍ هم د راتلونکي ژمي لپاره د خپلو کورونو بیا رغونې ته اړتیا لري. او چا همداشان په افغانستان کې د بېوزلۍ 90% زیاتوالي ته په اشاره سره څرګنده کړه. 55% افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د ژمي د مناسبو کالیو د برابرولو پیسې نه لري. د ملګرو ملتو د انساني چارو غږ ملوونکي دفتر په داسې حال کې ل راتلونکي ژمي د تیرېدو لپاره د افغانستان د خلکو د ډیرو بدو حالاتو په حق له خبرداري ورکړي چې طالبان دغه سازمان د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره په مرستو کې په ناتوانۍ تورنوي. دا په دې معنا دي چې د افغانستان خلک د تر ټولو ستر نړیوال اورګان په توګه له ملګرو ملتو څخه چې د نړیوالې صلح د پیاوړتیا او د انساني ستونزو د هواري په موخه جوړ شوی دی تمه لري چې د افغانستان د خلکو د حالت په حقله د خبردارونکو ریپورټونو د خپرولو پر ځای د هغوی د ستونزو او کړکیچ په هوارولو کې مرسته وکړي. په دې منظومان کې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر په امریکا کې مصادره شوی دي چې کور یې کړي نو د افغانستان د خلکو ډېرې ستونزې به پرې حل شي. دا په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتو په تیر یو کال کې د افغانستان د خلکو د پیسو ستنولو ته د امریکې د مجبورولو په لړ کې هیڅ کوشش نه دی کړی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه امین فرجات په دې حق لوای ملګرو ملتو په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد د خلکو د ستونزو د هوارولو په لړ کې د تمې وړ رول ونه لوبوه او دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو له اوسنیو هلو ځلو څخه د افغانستان د خلکو په شان نړیوالې تمې هم ډېرې زیاتې دي. د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره دا مهمه پوښتنه مطرح ده چې ولې ملګري ملتونه د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره له ځان سره د هیوادونو په ملګري کولو او د خپلو امکاناتو په کارولو کې ناتوانه دي. سیاسي شناندي په د دې مهمې پوښتنې په ځواب کې په دغه تر ټولو ستر نړیوال اورګان باندې د امریکې سلطې ته اشاره کوي او په دې باور دي چې امریکا تل غواړي خپل سیمه ایز او نړیوال پروګرامونه او سیاستونه په ملګرو ملتو وروتپی تر څو دغه سازمان خپل پروګرام د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو سیمو کې د واشنگټن له ارادې او سلطې بهر تر سره نکړي. په دې وروستیو کلونو کې امریکا په خطر کې د خپل نړیوالې سلطې د لویدو اندېښمنه ده او په همدې وجه خپل سلطه غواړي سیاستونه له مخکې نه زیات پر هیوادونو ورتپي. د افغانستان د چارو کارپو سید حسین حسینی په دې حق لوای د ملګرو ملتو د ناکارندوالي یو ډیر مهم لامل د امریکې تپلي سیاستونه دي تر څو دغه هیواد د خوښې خلاف عمل ونه کړي. په دې حال کې دا ګمان هم شته چې ملګري ملتونه په یو ډول د امریکې د پروګرامونو اجرا کوونکي دي او واشنگټن له دغه سازمان څخه د امریکې د اړم او اوزار په توګه کار اخلي. په هر حال امریکې په خپلو ظالمانه سیاستونو سره نه یوازې ملګري ملتونه ناکارند کړي دي، بلکې د هیوادونو په بایکاټ کولو سره خلک هم له ډیرو سختیو سره مخامخ کړي دي. یو قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې تل پاتې وګمو ته غوښ شي.
تل پاتې خوشبوئی دا تیران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، په دې شیبو کې ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی نومې د لړۍ شپږویشتمه مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. په نننی برخید کې د خدای تعالی په درگاه کې د تزرو په باب در سره ژغیږو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای تزرو یوازې د خدای تعالی په درگاه کې سم او صحیح ګڼي او د الهی هدایت او د زړه د نورانیت لامل بولي. د ابو امزه سومالی د دعا په شمول په څو دعاګانو کې زموږ د نجات لاره د متعال خدای په وړاندې تزرو دی. نو د خدای تعالی په وړاندې تزرو چې زموږ د نجات تومنه ده وایو: یونجی منک الا تزرع الیک. نو دا تزرو څنګه د نجات وسیله ده؟ کمزوری انسانان ممکنه ده کله کله تزرع وکړي د نورو انسانانو په وړاندې، نو د دغو دواړو په منځ کې څه توپیر دی؟ د تزرع عند الله او تزرع عند بندگان خدا ترمنځ فرق او توپیر په څه شی کې دی؟ مهمه دا ده چې دې ټکي ته توجه وکړو. د خدای د بندگانو په وړاندې تزرع د دې لپاره دی چې تاسو د هغه چا زړه چې د هغه په وړاندې تزرع کوئ نرم کړئ، خپل زړه ته له قساوته نجات ورکړو. دا د نجات زمینه او لاره ده. که زړه له قساوته ووزي او نرم شي، نو نورانیت به ومومي. دا د زړه نورانیت دی چې د انسان په وړاندې لارې خلاصوي، انسان ته امید ډالۍ کوي، انسان ته د هڅې توفیق ورکوي، انسان په سمه او درست لارې هدایتوي. کله تقوا وي، نو خدای متعال انسان ته خپل هدایت ور په برخه کوي. دا تقوا د هغه زړه د نورانیت او د زړه د نرمښت او د امن او اصل قضیه همدغه ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
تهران رادیو مینوالو په دې هله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي وړ ګرځیدلې وی. عزیزانو، د خبرونه په دوام کې هنداره پروګرام لرو او ورپسې هم ورسپانو ته د کتنې برخه درته وړاندې کیږي. نو تر پایا ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
نو ولعالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ولی دلی دی لیدانست کول دغه غواړي.
هم سمجته کې پاکستان پیپلز پارټي جیتېږي.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کوي.
موږ په تراحت سره دا وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو ګلونو اوریدونکو سلامونه. په هنداره پروګرام کې ساسو په خدمت کې یو. ساسو د ملګرتیا په هیله نن به درته د پاکستان په سیاسي حالاتو وژغیږو. د پاکستان لیر کرای سوی لومړي وزیر عمران خان د دغه هیواد د حکومت په خلاف د لوی لاریون یا لانګ مارچ خبر ورکړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د شهباز شریف له دولت سره د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته وویل چې تر بندو تمبو شاته زموږ مذاکرات ناکامه سوي، او زه د جمعې په ورځ د حکومت په خلاف د لانګ مارچ یا لوی لاریون بلنه ورکوم چې له لاهوره به د اسلام آباد په لور روانیږي. د لوی لاریون لپاره د عمران خان غوښتنه په داسې حال کې ده چې له تیرې اپریل میاشتې له لومړۍ وزارته د عمران خان له لیرې کولو وروسته د پاکستان سیاسي حالات کړکېچن سوي. په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د دوو لویو سیاسي بدلونونو کتونکي یو. په مختلفو ښارونو کې د یولسو ملي او صوبایي څوکیو د ګټلو لپاره په انتخاباتو کې عمران خان د ګوند لخوا د اتو څوکیو من جمله د پارلمان د شپږو کرسیو ګټل و، چې دغه ګوند یې له پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ نواز شریف مخکې کړ. او بل هم له دې پیښې سملاسي وروسته د الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان نااهله کول و چې ډېر جنجال یې په ځان پسې درلوده. عمران خان ادعا کوي چې د ټاکنې کمیسیون مشر بې پلوانه دی او په پاکستان کې ځینې سیاسي حلقې هم په دې نظر دی چې الیکشن کمیشن یوازې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د صلاحیت جاج وړتیا لري او په ټول کې د کوم کس د سیاسي نااهلۍ صلاحیت نه لري. اوس د انتخاباتو له ګټلو وروسته عمران خان په ځان باور زیات شوی او په راتلونکو سراسري ټاکنو کې د ګټلو لپاره هیلې زیاتې سوي. همداراز د الیکشن کمیشنر د مشر د فیصلې په خلاف د اسلام آباد های کورټ ته شکایت هم کړی دی او د سیاسي شنندو له نظره د عمران خان د صلاحیت ردول یوازې د سترې محکمې په صلاحیت کې دی. په هر حال اوس د پاکستان سیاسي منظرنامه په یو نوي بهیر کې داخله شوې. د پی ټی ایل ګټلو وروسته د عمران خان په خلاف د دولت حملې او د دوسیو جوړول زیات شوی او ممکن هغه ته کوم لوی خطر من جمله د سیاسي صلاحیت د ردولو مسله ورپېښ شي. په دې منځمان کې د پاکستان استبلیشمنت رول هم ډیر مهم دی او د پاکستان خلکو تمه لري چې پوځ او استبلیشمنت په دغه سیاسي کشمکش کې بې پلوه رول ولوبوي او د قانون مطابق د اکثریت پلویتوب وکړي. ایزانو موږ به نن په هنداره کې په دې مسله رڼا واچوو چې د عمران خان لخوا لانګ مارچ په پاکستان په کوم لور بوځي. په دې هکله به درته د دوو کارپوهانو ښاغلی نبی حسین او همدارنګه ښاغلی غیور حسین غالب نظرونه وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پایه راسره ملګری اوسئ. په هندار خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث له شاغلې نبی حسین څخه په پښتن سره پیلو. شاغلې نبی حسین صاحب د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان په منځمهال انتخاباتو کې د خپل پارټۍ له ګټلو او د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د هغه د صلاحیت لره دولو وروسته اوس د جمعې په ورځ د لانګ مارچ د پیلولو غوښتنه کړې ده. تاسو دغه اقدام ته او د پاکستان په سیاسي راتلونکو اثراتو ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره شکریا ډیره مننه. د لانګ مارچ ز په خپل د دې خبرې اگر چې کدا کاس عمران خان خپل پوزیشن خي نو پوزیشن خو خیال دی په انتخاباتو کې او مخکې نه خصوصا د دې حکومت خاتم شوی دی د پاکستان گویا 70% خال دی تا د حمایت یعنی د حمایت حاصل ده. نو دی حوالے سره کدو دا اقدام کوي دا به ټیک نه کوي ویلی چې الریډی تمامه دنیا ټول ادارې هر څوک په دې پوی دي چې عمران خان ته یو غټ منډیټ حاصل ده یا عوام یو غټ حمایت ته حاصل ده. او باقی د لانګ مارچ کومه سلسله ده دا یو ځړه یو طریقه ده کول نو کیږي د ښی کوم اهمیت افادیات ده ختم کیدو ده. نو د ښی حق زنه موبل دی پرس کا اول رځي بده یو پوزیشن وخی خو د شینا د پارټي او اکثریت کوم دل کوم په خپل لري ده هغه کې یو حمایت کمی کی ویلی خال تنګیږي نو په کور ده د ښی ته یو بلا لیاره اپر اپنو کی. نو زه په خپل ایدی شي ها کی نه یم نه په کور دا د څه بل لاره ځونتا دی حوالے سره خو اثرات به دا ولري لکه کوم خالق پاکستان سره ماهدی کړی دی یو ارسون کی کوي دا ته کوم انویسټمنت کوي نو دی حوالے سره یقیني خبر ده چې یو لکه پاکستان عمران خان مزاحمت څوک سي دا ته کی ګیرو جلو یو مثلا ارتلونا د ټولو شیو باندې پاکستان الریډی لکه په پیسې ګیراوټ شکار دی.
نو دی اولی سر کوم بیرونی توجه ته هغه به دا شی دی خبر ته خیال لکه مخکې دی خبر ته خو اگر چې خیال بی بیا و تا خو مزید به دا خیال شي چې داسې یو کمزوري حکومت سره وت عمران خان څو مزید دا شو وکړي نو یقیني خبر دی چې کوم کسان هغه سره نوی مثلا معاهده کوي او څه پروګرام کوي یا خرید و فروخت کوي هغه به په دې شی باندې نظر سنی وکړي او هغه ته به یقیني نقصان رسېږي وایي واجی نه به څه وشي چې کله دوی سه خلکو تجارت کم شي نو یقیني خبر دی چې پاکستان په حساب مزید نور وشي دا کم شي او ډالر به وخیږي دی حواله سره پاکستان ته مزید نور نقصان رسېږي
مننه اوس پراسو غالب صاحب ته غالب صاحب تاسو دغه اقدام او د پاکستان په سیاسي راتلونکي اثرات ته په کومه سترګه ګورئ او څنګه یې ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته وخت راکړ. ګوره د جمهوری دولت کې او په جمهوری حکومت کې دنه حقوق دي چې هغه د هیواد ټولو وګړو ته برابر ورکړی شوی دی چې هغه نه یو حق دغه دی چې چیرې یو کس دی چې وغواړي په یو چیز باندې اعتراض وکړي نو هغه ته دغه حق دی چې د اعتراض قانون کې نه نه هغه اعتراض کولی شي. اوس که دغه انسان چې کوم دی هغه یو ګوند لري، کسان لري، طرفدار لري، پلودار لري، نو هغه هغوی سره هم راتللی شي او دغه اعتراض کولی شي. عمران خان چې تاسو لکه څنګه ورته اشاره وکړه چې په لنډمهاله یا کوم منځني انتخابات چې کوم شوي وو تزمینی کوم انتخاباتی په هغه کې دی ډېرې څوکې لاس تراولي خپل ځان یو قتل چې زما کسان موجود دي، زما کسان شته دي په هیواد کې، دسي خلک شته دي چې هغه زما پلوډار دي او زما حمایت کوي. نو هغه نه بند چې دا ځان یو زمېلو اوس دویم ګام چې اخلي نو هغه د لانګ مارچ ګام دی چې هغه هم د دې حق جوړیږي ځکه چې کچیر یو کس چې هغه سره کسان نه وي نو جمهوریت سره هم او هم دي شانت په هیواد قانون په مطابق هم هغه د لانګ مارچ حق نه لري او د سره دا غواړي چې دغه ثابت کړي چې په پاکستان کې کوم کسانو چې په ارسي توګه کرسیانو باندې ناشتي غواړي چې هغه هم خلکو ته روحانه کې وو خلکو ته یو خي چې دغه کسان دي چې دغه د سیسول قبل دغه کسانو انتخاباتو کې یا دغه کسانو عمران خان په عزل شونه کې لاس ترلو او خلکو ته هم دغه وخی چې ګوره کچیر زه یواز وین د خلکو کوم ځنه ما سره راغلم غواړي چې هغه خپل حق ثابت کړي. زه دا نه وایم چې څوک په حق دی څوک په ناحق دی خو چې کله د جمهوریت خبره کوم جمهوریت کې هغه کس چې هغه کسان زیات وي، هغه کس چې د هغه اوټونه زیات وي، هغه کس چې هغه پلودار زیات وي، هغه حقوق هم دره هم وسی کېږي. مثلا یو انسان چې هغه یوازې نو هغه یوازې یو اعتراض کولی شي، کدو شي د هغه اعتراض دوه شي او که زیات شي د هغه اعتراض ته باید د حکومت څومره ادارې دي د هغه اعتراض ته وګونې سي. نو دا هم د عمران خان خپل حق دی. اوس دغه چې دغه اعتراض به کوم ځای ته سي کچیرې د جمهوریت قوانینو په مطابق د دې اعتراض واوریدل شي، د جمهوریت قوانینو په مطابق د دې اعتراض ته غوږ واچول شي، نو دغه به عمران خان حق جوړیږي چې هغه د دولت نه د حکومت نه مطالبات وکړي او دولت هم باید د هغه مطالبات ومني ځکه چې خلک د سره زیات دي او چې کله خلک زیات وي نو باید دولت هم د خلکو تابع وي نه چې د خلک جمهوریت کې د دولت په تابع.
مننه ایزان ودل ته به ولند شاندمو وکړو او بیا به راوګرځي ساسو خدمت ته. د هنداري په خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث دوام ورکوو. راځو بیا خپل پښتنه د شاغل نبی حسین څخه کو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان په سیاسي منظرنامې کې اصلي رول تر پردې شاته قدرتونو من جمله استبلیشمنت او پوز لوبوي. اوس چې له قانوني نظر هم د عمران خان پارټۍ تر نورو زیاتې څوکۍ لري، استاس په نظر سبا وشي آیا بیا وخت در رسیدو لپاره هیلسته؟
ګوره زه خو کدا یو په ډاګه ورته وایم کنه چې فوج لکه مخکینه ته خو یا استابلیشمنت یا نور کومې ادارې دی هغه دي چې څرګند رول ادا کوي، بلکې دوه تمامه دنیا ته پاتې مگر چې دنه خلک زیر لب یای پټوی خدا اوس پټه وو گزارا کولا د دوی بنامي نه خستي وو سي سرګان دي نمي خلي او خصوصا مثلا پټيامي وو وړا پټه ده هغه ته دي صرف قبایل وو وي پټه کې هغه تحصیل ده هغه هو یې نه کړل کنټرول نه کړل نو دی حوالی سے کدی کی دوی رول غلط پلی کی پاکستان 70% دا ہوا سے زتا یو کام غیم اوس انتخابات نا پاتا والا گی دا سو 70 نا بلکہ سے نیکسٹ کمر چی نو دینا بس زیاد شایوی اکوما ایز ای ہول کاسٹ موٹو نیو سوی اگر کی دوی 80% وی خود سو کمی چاوکی وی اگر 70% وی خلی نو 70% خال کو دوی بیا څه خلته کنټرول کی کایتای کنټرول کوي نه پاکستان په خاتم کی پاکستان په مکمل وجود به خاتم کی نو دوی لکه فارس یو عمران خان خو نه عمران خان شو کی 70% خال څه وخی نه 15-16 کروڑ عوام کی بلکې ډیر زیات نو 15-16 کروڑ عوام مخالفات سره مول کی هغه به دا شي سی فوج خلاف به مکمل نفرت را پیدا شي چې د پاکستان یعنی یو بل رنگ سا یعنی بیا به کوم هغه قوتونه دي دا الهدی پسند دي دا به بیا وشتيږي نو پاکستان به ډیر زیات کمزورتي هغه ته شي نو ښه خبره خدا شه ده سو په کار د فوج یا کوم دای دری دو دا وکسي سو اونټ د کوم کروټ باندې چمالي ته پاته دی پکور دی مغوی سره مذاکرات وکړي هغه خلک هغه مخکې هغه باندې برسره کړي دور رغلي تلونکي دي هغوی سره کمپرومایز وکړي مغوی په شرایطو باندې یو لږ ډېر خپل شرایط په عمومي مغو سره ونشي که نه هغوی مکمل مخالفت کوي دا به پاکستان دا ډېر مکمل نقصان کوي او خپل اسټبلش پیسو جوړ کړي.
مننه. اوس پر تاسو همدغه پوښتنه له غیور حسین غالب څخه وکړو. غالب صاحب ساسو نظر په دې اکله څه دی؟ تاسو وینئ چې د عمران خان پارټۍ په ټاکنو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي او دا دی اوس د لانګ مارچ غوښتنه هم کړې ده او تاسو پوهیږئ چې د پردې تر شا قدرتونو من جمله اسټبلشمنت او پوځ اساسي رول لوبوي. تاسو فکر کوئ آیا کومه هیله شته چې عمران خان بیا واک ته ورسیږي؟
ګور د فوج د پاکستان قانون په مطابق چې د فوج رول ته وګورو نو د فوج چې کوم لیکل شوی قانون دی نو هغه دغه دی چې دغه د وطن د هیواد د دغه حفاظت وکړي او د سیاست په باب کې دوی لپاره د سی باب نشته چې هغه دای کې دا ویلو چې فوج راشي هغه د سیاستوالو یا په خپل سیاست رول ولوبوي. د پاکستان په حالاتو کې فوج یو غیر سیاسي اداره بدلې شي نو کچېری غیر سیاسي اداره ده او کچېری دوی دغه وایي چې موږ مستقل یو نو مستقل انسان لپاره په کار دی د هغه چا حمایتو کې چې کوم کس د هیواد په ګټه کې وي کوم کس د خلکو په ګټه کې وي او کوم کس د جمهور په ګټه کې په کار دی چې دوی حفاظت وکړي دوی حمایت وکړي. اگر چې د پاکستان حالات د کچېری وګوري نو د پاکستان په حالاتو کې د شانت راغلي دي چې کچېری یو جمهوری حکومت د فوج په مزاج باندې د اسټابلیشمنت په مزاج باندې که خنه دی راغلي نو هغه لپاره د سیسې جوړی کړی دي. همدغه حکومت وو د عمران خان همدغه حکومت وو چې د فوج په نظر کې خراغل نو خلکو به د دې پټوان هم ورکول چې عمران خان خو دومره وټونه نه درلود خو د فوج زور لکبله دغه په انتخاباتو کې کامیاب شول وزیر اعظم جوړ شول اوس همغه پوج چې کوم سیاست یو کوم توقع لرله د عمران خان ولا کدي شي هغه توقع د دی پرانوي شوی یو او بل دا چې پوج کې هم څه بدلون مدلون راځي هغه بدلون هم د یو شاته یو قوت وي د هغه تابع وي د هغه لقبل هم کچیر سترګې وته وغوړي نو د پوج کوم رول دی په کار دی چې هغه خپل قانون په مطابق خپل ګام اوچت کړي. اگر څه ووس زمانی کې چې کوم دی فوج هم هغه فوج او هغه قانون هم هغه قانون نه دی پاتې شوی بلکې ووس هم د مختلفو هیوادونو لاسونه دی پکې هم دي شانت د مختلفو کسانو لاسونه دی پکې چې د هغه په ګټه کې د هغه په فائدې کې فیصله کوي او هم دې لپاره ډیر توقع دی فوج نه ستل نه دی پکار چې هغه به د عمران خان په لودري وکی ځکه چې فوج هم مختلفو ادارې چې کوم دی هغه همدغه کسانو ته چې اوس په دولت کې دي همدوی سره د دې اړیکې دي او همدې سره د دوی یعنی شامل دي وسه ګډ دي وسه او یو منافع او یو ګټه دومبال کوي. همدې لکه فوج نه هم دا توقع نه ده پکار چې هغه به موږ دا وایو چې د عمران خان چې کوم لانګ ماس یا د عمران خان چې کوم حکومت راتلونکی دی یا دا چې هغه ته کوم ادارې ورکوونکي دي هغه به د دې حمایت وکړي نه داسې هم نه شو ولې. خو پکار دی چې د فوج په کار په خپل قانون باندې د پاکستان قانون په مطابق کار دی چې د حق طرفداري وکړي نه د هغو کسانو چې د هغوی کرپشن هم کړی دی د هغوی اوس پورې چې کوم دي په عدالتو کې په هغوی باندې پیسونه هم دي نه باید د هغوی طرفداري وکړي.
مننه. قدر منو اوریدونکو د تهران رادیو د هنداری په پروګرام کې مو د پاکستان د وروستیو حالاتو په هکله د دوو کارپوهانو ښاغلی نبی حسین او همدارنګه غیر حسین غالب نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خېچاري عزیزانو سمزه فاطمی لخبر محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو چې مهم سرټکی څه دي. په اروپایي هیوادونو او امریکا کې اقتصادي او د انرژۍ کړکېچ د اوکراین د جنګ په وجه ټاکل شوی نه ده چې زر پای ته ورسیږي او سلګونو کارپېژاندو رسنیو مسؤلو چارواکو زیاته کړې ده چې اروپایي هیوادونه او امریکا به له زیاتو اقتصادي مشکلاتو او د انفلاسیون له بېمخینې زیاتېدا سره مخامخ شي. په ټولو اروپایي هیوادونو کې زیات انفلاسیون دوام لري او حاضر دمه 13 اروپایي هیوادونه له دوه رقمي انفلاسیون سره مخامخ شوي دي. د اذربایجان جمهوریت امنیتي ځواکونو په پلازمېنې باکو کې د حکومت د مخالفانو مظاهرې په سخته وځ پلی او کابوسل کسان یې ونیول. د سوری سرچینو د ادلب ولایت په خوا او د حلب ولایت په لویدیځ کې د ترهګرو ډلو د سنگرونو پر ځای د پاو د درنو راکټي حملو او د توپونو د ډزو خبر ورکړ. د یمن د جنگ کابو اته کلونه تیریږي. داسې جنگ چې ټاکل شوی وه دوه اونۍ دوام وکړي او د انصار الله غورځنګ په لامینځه تلو او د پخواني استپایشي او تختدیلي ولسمشر عبدالربه منصور هدي واک ته د بیرته ستنېدا سبب شي. خو دغه جنگ اوس د سعودي عربستان د حکومت لپاره د یو بشپړه او ستراتیژیک ماتې سبب شوی او د سیمې په سلطګر رژیم باندې د عربستان د بدلولو لپاره د ولیعهد محمد بن سلمان ټولې ارزوګانې له منځه تللې دي. د امریکا د شیکاګو پولیس ویل د تېرې اونۍ په آخري دوو ورځو کې په 1500 وسله والو ناخطو کې 12 امریکایان وژل شوي او 140 نور ژوبل شوي هم دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شیدو غوا او د سعودي عربستان د ظالم رژیم او د رشکلن ولیعهد محمد بن سلمان په خصوصي محفلونو کې د امریکا نه هاویا کلن ولسمشر جو بایدن مسخره کوي او د هغه ذهني وسونه تر پوښتنې لاندې ورولي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د اوکراین د جنگ له کبله د انرژۍ د بوګنونکي کړکېچ په دلیل د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د انرژۍ د نړیوال اژانس مدیر خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څو کلونو کې به اروپایي هیوادونه امریکا او د نړۍ نور ډیر ملکونه د ګازو له تر ټولو ستر تاریخي کمښت یعنی سخت ژمی سره مخامخ شي. د عراق د کورونا چارو وزارت دغه هیواد په حکومت کې د 2.5 میلیارډ ډالر د غلا د دوسی د اصلي تورن چې د بغداد نړیوال هوایی ډګر لاره خارج ته د تیښتې په حال کې ودنیول کې دا خبر ورکړ. د د فلسطین په ناولوس کې د ارین الاسود مبارزو ځوانانو پر ضد په توغندیو بې پیلوټ الوتکو سره د صهیونیست رژیم د وژلو عملیات چې د شپږو فلسطینیانو د شهادت سبب شوي دي صهیونیستان ویرولي، او د تل ابیب رسنیو اټکل کړی دی چې فلسطینیان به خامخا انتقام واخلي. د یمن قدرتمنه سرالله غوزنګ د یو راپور په خپرولو سره چې سخته لهجه پکې کارول شوې ده، یو ځل بیا د هیواد له جنوبي بندرونو څخه د یمن د تیلو د سرچینو د هر ډول چورتلان په هکله خبرداری ورکړ او زیاته کړه هره کښتۍ چې د یمن بندرونو ته نږدې ورشي نو وویشتل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم به د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه وګورو چې مهم سرټکې څه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان ویل موږ د اوکراین په جنگ کې د استعمالېدا لپاره روسیې ته هیڅ ډول وسلې نه دي ورکړي. د جاپان د اقتصادي احیا وزیر دایشیرو یاما گیوا د کلیسا له یوې ډلې سره چې د نیوکه کوونکو په وینا د یوې فرقې په توګه عمل کوي د خپلو اړیکو د توضیح په ورکولو کې په خپل ناکامۍ باندې له نیوکو وروسته استعفا ورکړه. داسې اقدام چې لومړي وزیر ته ګوزار ګڼل کیږي. د امریکا حکومت د عبدالله همدوک په مشرۍ په سودان کې د غیر پوځي حکومت د څنګ تکولو د یو کال له تیرېدا وروسته په دغه هیواد کې د پوځیانو د حکومت د ختمېدا غوښتنه وکړه. په یمن کې د متحده عربي اماراتو تر ملاتړ د جنوب د انتقالي شورا ځواکونو وویل موږ هیڅکله له انصار الله غورځنګ سره جنگ نه کوو. د یمن د جنوب د انتقالي شورا چارواکو وویل چې د انصار الله غورځنګ او د سنها د حکومت پر ضد به د سعودي عربستان د ائتلاف په هیڅ عملیاتو کې ګډون ونه کړي. د برېټانیا د 24 کلن هندي توکمه لومړی وزیر ریشی سوناک د کنزرویټو ګوند د نورو مشرانو په څیر د صهیونیست رژیم او د فارس خلیج د عربو هیوادونو د شیخانو سخت ملاتړی او د ایران ضد دی. په ناپلوس باندې د صهیونیست رژیم په یرغل کې شپږ فلسطینیان شهیدان او درې دېرش نور هم ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل سعودي عربستان د امریکا د خزانې وزارت د اوراقو یعنی بانډونو د خرڅولو ګواښ وکړ. د امریکا خارجه وزارت له سخه بم څخه د اوکراین د استفادې د احتمال په هکله د روسیې دا بې اساسه وبلله او ماسکو ته په ګواښ کولو سره یې وویل که چیرې روسیه اټومي بم یا سخه بم وکاروي نو دغه هیواد لپاره به بدې پایلې ولري. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید ویل چې هیواد د دواړو هیوادونو د ګټو په لړ کې د روسیې او چین سره د اړیکو د پیاوړي کولو کوشش کوي. په اوکراین کې د خرسون سیمې چې څه موده مخکې له روسیې سره یو ځای شوه د ځایي تشکیلاتو مشر ولادیمیر سالدو په دې خبرې سره چې خلک د ځای پر ځای کېدا په حال کې دی وویل داسې پلان جوړ شوی چې 6000 کسان له دغه سیمې څخه وویستل شي او د دینیپر سیند ختیځو سیمو ته انتقال شي. هغه وویل د خلکو د وستلو کار په شپږو ورځو کې ترسره کیږي او هر ورځ 10000 کسان له دغه سیمې څخه وویستل شي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس به د ځینو بهرنۍ ورځپاڼو مهم سرټکې درسره شریک کړو. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دی ویلې لیکنې سرلیک دی د زده کړو لپاره د افغانانو جونو اراده قوي ده آن چې بمونه یې هم له منځه نه شي وړلی. د مطلب په پیل کې وایو ممکن دی زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغه کسانو ته په خطاب کې چې د افغانانو ښځو قاتلان بلل شوي دي ویل شوي دي. د ښځو په وجود کې هغه پولادي چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي دي. ورځپاڼې د سپټمبر په 13مه نېټه کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز حملې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د ورځپاڼې په لیکنې نږدې 450 ځوانان چې ډیری برخه یې د هزاره قوم غړي وو او ګڼ شمېر پکې انجلیاوې د ازمایښتي کنکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دې پېښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا دا یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته جنو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندی واوسي، او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او جنې سره جلا شوي وي او د جنو شمیر د هلکانو په پرتله خورا زیات و.
قدرمن اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په امریکا کې د افغان رستورانونو د څښتنانو په اړه چې هڅه کوي په دې هیواد کې افغاني فرهنګ او کلتور ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا محمد غیاسي او پلار بصیر غیاسي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د سږ کال په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانستی. ورځپاڼې د محمد غیاسي له قوله لیکي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ژوندۍ ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.